ستوري مسی وخت د غرمې دولس بجې سوي نن د زیارت ورځ د 2018 میلادي کال د اپریل 26 نیټه ده. د مشال لیډو په یو بله خبري ګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بس. د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان شمالي وزیرستان ته 19 کاله وروسته تګ، د خیبر ایجنسی کې د قبایلي جرګې او پښتون تحفظ ومن د مشرانو ترمنځ ملاقات، د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د مذهبي اقلیتونو مشرانو ته د میاشتنۍ وظیفې په اړه د منظوري ورکولو تفصیل درکو، او په پیل کې به پوریوال کاکړ د دې وخت خبرو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وسلوالو ډاډ ورکړی دی چې هغوی به پر امن اوسي. ترکی وایي د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 10,000 افغانان ورغلي، او د روس پوځ ویلي چې 10,000 به شام ته نوی فضايي دفاعي نظام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسلوالو ډاډ ورکړی دی چې هغوی به پر امن اوسي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د خپل ګوند دلی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی، خو نموړي دا نه د پډاګه کړی چې د کومې وسلوالې ډلې یادوي. مولانا فضل الرحمن وویل چې پر وزیرستان تیر سو هغه د غلطو پالیسیو نتیجه و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د مذاکراتو لپاره به له کوټې تر چتراله یو نماینده کمیټې جوړوي. نوموړي بیګا د فیسبوک له لارې ولس ته په وینا کې وویل چې دا خبره یې د چهارشنبې په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو په اړه پوښتنه کړې وه. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د خبر ایجنسۍ د جمرود په شاکت کې د پښتون قومي جرګې په نامه جوړې شوې غونډې ته په وینا کې کړی. د هغې غونډې کوربا او له خیبره د قومي اسمبلۍ غړي شاجوګل اپریدي ویلي داسې یو جرګه جوړوي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي.
د حکومت طرف نه زموږ سره دا وعده شوې ده، د یقین نهانی راکړه شوې ده چې کم ډیمانډ آئین او د قانون لاندې وي هغه ټولې خبرې به موږ انشاءالله تعالی په هغې باندې به عمل درآمد کوو، او د منظور پښتون د پی ټی ایم یوه مطالبه هم د آئین او د قانون نه بهر نه ده چې د آئین او د قانون لاندې دواړه خبره کوي، نو بیا خو په کار ده چې دا مسالې حل شي.
منظور پښتون په عین حال کې په سند صوبه کې د خپل ملاتړو د نیول کېدو پر ضد نن په ټولو ښارونو کې د پر امن احتجاج اعلان کړی دی. د پېښور های کورټ حکومت ته امر کړی دی چې ریاستی ادارې به نه احسان الله احسان ته معافي کوي او نه به یې پرېږدي. د امر پر جسټس قیصر رشید او جسټس اکرام الله خان مشتملې جرګګۍ د چهارشنبې په ورځ احسان الله احسان ته د سزا لپاره د وړاندې کړې مقدمې په حتمي پرېکړه کې کړې ده. د یادې مقدمې وړاندې کوونکي او په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي یو ماشوم پلار اډوکیټ فضل خان مشال راډیو ته وویل
عدالت یو پوخ او پرمننت دایمي حکم واورلو هغه ادارو ته د چا په ولکه کې چې احسان الله احسان دی چې دوی به هغه نه خوشی کوي او نه به ورته معافي ورکوي، او بلکې غوښتنه یې ترې وکړه چې زر تر زره دې د عدالت ته وړاندې کړي او د سزا حقداري چې دله دې سزا ورکړي.
د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمیر ترهګرو بریدونو ذمواري منلې وه چې پکې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د پېښور آرمی پبلک سکول برید هم شامل و. د خیبر پښتونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د جماعتونو غونډې د اقلیتونو په عبادت ځایونو کې هم د هغوی مذهبي مشرانو ته د وظیفو ورکولو منظوري ورکړې ده. د خبره د چهارشنبې په مازیګر د وزیر اعلی له دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې سوي ده. خبر پاڼه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د نورو منصوبو ترڅنګ د جماعتونو د امامانو رنګه د اقلیتونو د عبادت ځایونو مشرانو ته هم د میاشتنۍ وظیفې ورکولو منظوري ورکړل شوه. خبر پاڼه لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د اقلیت ټول 293 مذهبي ځایونه دي چې د کال به پرې 140 میلیونه روپۍ خرڅ راځي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیشن د چهارشنبه په ورځ په خپل کلنی رپورت کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه یاد کړی چې پکښې بشپړه مذهبي ازادي نشته. په رپورت کې راغلی چې په افغانستان کې امنیتي حالت پر مذهبي ازادي منفي اغیز کړی دی. د رپورت په وینا که څه هم د شیعه افغانانو په ژوند کې د اقتصادي او ټولنیز پلوه پرمختګونه سوي دي، خو د اقلیت د داعش له بریدونو له خطر سره مخامخ دی. رپورت زیاتوي چې د تیرو کلونو پرتله په 2019 کال کې د هغو مذهبي او دینی عالمانو وژنې زیاته سوي چې د سختریزۍ پر وړاندې مبارزه کوله. رپورت دا هم ویلي چې د غیر مسلمانانو په اړه د افغانستان ځینې قوانین د مذهب د ازادۍ په برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم نه دي. د افغان حکومت لخوا په دې اړه غبرګون تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سوویلو وای د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 10,000 افغانان ترکیې ته ورغلی دي. د ترکیې حکومتي خبري اجانس انادولو د نموړي له خولې لیکلي چې شاوخوا 10,000 افغانان د جنوري له پیل راهیسې هلته ورغلی دي. د ده په وینا تیر کال 45,000 افغانان د هیواد ته ورغلي وو. د روس پوځ ویلي چې 10,000 به شام ته نوی فضایي دفاعي نظام ورکړي. د خبره د روسي پوځ یو لوړ پوړي چارواکي جنرال سرګي رودسکوی د چهارشنبه په ورځ کړې ده. هغه ویلي دا ګام ځکه پورته کوي چې شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د امریکا، برتانیا او فرانس لخوا په شام کې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بریدونه سوي وو. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسۍ وبې د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ اخیستل کیږي او په 138.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 103.6 او په 104.6، یو یورو په 103.2 او 103.5، یو سعودي ریال په 1.3 او په 1.4، او یو د عرب اماراتو یو درهم په 2.0 او په 2.2، یو افغانۍ په 1.6 اخیستل کیږي او په 1.6 پلورل کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې آسمان شین وي، خو په ځینو ځایونو کې تیزې هواګانې به چلیږي. په پېښور کې به تر زیات درجه حرارت 14 او کم 19 وي. په بنو کې به زیات یو کم 24 او کم 22 وي، او په کوټه کې به زیات درجه حرارت 10 او کم 14 وي.
د خبرونو خبرونه او د موسم او کرنسی حال مو له بوریوال کاکړه واوریدي. پروانګړی کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن 19 کال وروسته په لومړي ځل شمالي وزیرستان ته تللی او هلته په وینا کې ویلي چې وسوال ورته د پوره امن پاتې کېدو ډاډ ورکړی. پرون په خیبر ایجنسی کې د قبایلی جرګې او پښتون تحفظ مومنټ مشرانو ملاقات وکړ. د مومنټ مشر منظور پښتون جرګې ته له حکومت سره د مذاکراتو په اړه څه وویل.
موږ ته چې موږ یو نماینده کمیټه ټاکو چې په هغه کې د کوټې نواخله تر چتراله پورې نماینده کسان ناست یو شي، هغه به یې خوښوي چې کوم قسم مذاکرات دي او چا سره کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د جماعتونو د امامانو په شان د نورو اقلیتي مذهبي مشرانو ته هم د میاشتې وظیفې ورکولو منظور کړي، خو یو اقلیتي مشر یې غبرګون څه دی. یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالېدو سره اوسې. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په 19 کلونو کې په لومړي ځل پرون شمالي وزیرستان ته ولاړ او دیني عالمانو غونډې ته وینا وکړه. نوموړي ویلي دي چې وسوالو ډلو ډاډ ورکړي چې دوی به پر امن اوسي. مولانا فضل الرحمن په حکومتي پالیسیانو هم نیوکې وکړې. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
جمعیت علماء اسلام فیرډل مشر مولانا فضل رحمان تیر ورځ شمالی وزیرستان کې فضلا کانفرنس ته وینا پر مهال وویل چې که دولت پر دې آمده وي چې د غلطان نور عملیات ختموي څنګه یې چې موږ سره وعده کړی نو موږ ګڼو چې راتلونکي کې د غلط امن دی. نوموړي وویل دوی سره مسله ډلو هم وعده کړی چې دوی به پور امنه وي، نو که دغه وعده سر ته ورسي نو دغه خوره به د امن خوره وګرځي. مولانا فضل رحمان سره شمالی وزیرستان دوره پر مهال د ګوند بل وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او نور سلګونا علما هم راغلی ول. نو موړی وویل نو نس کاله پسې د وزیرستان دوره وکړه چې په 1999 کې راتلو نو مخه ونیول شو او خلق د سیاسي پوهې په ځای د ټوپک اخیستو لپاره مایل کړل شول، خو که هر څومره تیاره خوره شو نن به د امن رڼا راځي. نوموړی وویل چې وزیرستانیانو شپاړس کاله د بارودو په ډېر تیر کړي، د غلطه وینه وبایده او د قتل و غارت لپاره ماحول جوړ کړل شو چې ټول د غلطو پالیسو په وجه دغه په موږ تیر شول. مولانا فضل رحمان وویل چې فوز ته وایي چې د عملیاتو په نامه مسلح کروایانې بند کړي، په خپلو ځوانانو رحم وکړي او دغه خاوره د امن په لمن کې راغونډه کړي. فضلا کانفرنس ته د جمعیت علماء اسلام فیرډل وفاقی وزیر اکرم خان دورانی هم وینا وکړه او وی ویل چې د غلطو پالیسو په وجه د غلطه حالات کړکېچن شول. نوموړي په خپله وینا کې په عوامي نېشنل ګوند باندې نیوکې هم وکړې او وی ویل چې عوامي نېشنل ګوند ته حق نشته چې د فاټا راتلونکي فیصله وکړي. فضلا کانفرنس ته وینا پر مهال جمعیت علماء اسلام فیرډل مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د میرعلي او میرامشاه بازارونه او مارکیټونه بیا آباد غواړو او په خلکو یې غږ وکړ چې راشئ خپل وطن آباد کړی او دا امن ډاډ درکو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتون تحفظ مومنټ وای د مذاکراتو لپاره به خپله یوه نماینده کمیټه جوړوي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتون د فیسبوک له لارې ولس ته په وینا کې کړې. د نوموړي په نهال کې پر خپلو ملاتړو شخ کړی چې په سند کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد نن په ټولو ښارونو کې پر امنه احتجاج وکړي. بوریوال کاکړ په دې را نور حال راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وای د مذاکراتو لپاره به له کوټې تر چتراله یو نماینده کمیټې جوړوي. منظور پښتون بیګا د فیسبوک لاري ولس ته په وینا کې ویل چې دا خبره د چهارشنبه په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو کولو او یا نه کولو په اړه پوښتنه کړې وه. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسۍ د جمرود په شاکڅ کې د پښتون قومي جرګې په نامه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د هغې غونډې کوربه او له خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړي شاجګل افریدي ویلي داسې یو جرګه جوړوي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. منظور پښتون دې جرګې ته د ورکړې ځواب په اړه وویل:
موږ ته چې موږ یو نماینده کمیټي ټاکو چې په هغه کښې د کوټې نه واخله تر چتراله پورې فاټا جنوبي پښتونخوا کې پی کې د دغه د هرې ضلې نماینده کسان ناست وي اوسي هغه به یې خوښوي چې کوم قسم مذاکرات دي په چا سره کوو زمونږ خبره به د چا سره وي دا ټولې خبرې به بیا هغه ډسکس کوي نو هغه دپاره موږ ورته چې موږ به چې کله هم دا شاید تشکیل کړو بیا به تاسو ته موږ کال وکړو.
منظور پښتون په عین حال کې په سند کې د خپلو ملاتړو د نیول کېدو پر ضد نن په هغو ټولو ښارونو کې د پر امن احتجاج اعلان کړی دی چې یاد غورځنګ پکې ملاتړي لري. نوموړي د خپلو نیول شوو ملاتړو نمونه یاد کړل او وی ویل چې ریاستي ادارو دا نیولي او تشدد پرې کوي.
دوی کریم پرهر، عطا افریدی، ډاکټر برکت الله برکی، ګلباز، زین العابدین، عمر ریاض، افتاب اشرف، بلاول بلوچ دغه یاول ونیبل دغه نه پس بیا چې کوم کسانو د دوی د رها کولو کوشش کوو یاسر ارشاد فارس راج شیرازی جلال خان دغه بیا ونیبل
د کومې ریاستی ادارې لخوا تر اوسه د پښتون ژغورنې غورزنګ د دې کسانو د نیولو یا نه نیولو په اړه څه رسمي خبر مخې ته نه دی راغلی. منظور پښتون دا هم وویل چې که څه هم د ده په وینا ریاستی ادارې ورته خنډونه جوړوي، خو بیا به هم د سوات په کابل کې د اپریل پر 9 اعلان شوې جلسه پر خپل وخت او نیټه ترسره کوي.
لکه څنګه چې تاسو د بوروال کاکړ په رپورټ کې اوریدل چې پرون د خیبر ایجنسی په شاکڅ کې د قومي اسمبلی د غړي حاجي شاجي ګل افریدي په کور کې جرګه وشوه چې په کې له پښتون تحفظ موومنټ له مشرانو سره خبرې وشوې. تر جرګې وروسته حاجي شاجي ګل افریدي مشال لیډو ته وویل
چې پښتون تحفظ موومنټ د جرګې حمایت وکړو او وی ویل چې بالکل د یوې مسالې حلم جنگ نه دی. انشاءالله تعالی چې موږ د جرګې لپاره دا عمل جوړ کړو چې هر جنسې نه دوه ممبران د څومره پارلیمنټیرین دي د فاټانه یا کم پارلیمنټیرین هم په دغه جرګه کې راځي هغه به د جرګه حصه وي. او دریم د پی ټی ایم د طرف نه نمونه راته اوس راکړه کیږي هغه به هم د دغه جرګې حصه وي. او د حکومت طرف نه زموږ سره دا وعده شوې ده د یک نهاني راکړه شوې ده چې کم ډیمانډ د آئین او د قانون لاندې وي هغه ټولې خبرې به موږ انشاءالله تعالی په هغې باندې به عمل درآمد کوو. او د منظور پښتون د پی ټی ایم یوه مطالبه هم د آئین او د قانون نه بهر نه ده. نو ځکه موږ غواړو چې د آئین او د قانون لاندې دواړه خبره کوي. نو بیا خو پکار ده چې دا مسالم حل شي او کوم نقصان شوی د هغو مزله وشي. کمیټي موږ به خپل عمل جوړوو چې آیا موږ څوک څوک ځان ته راغواړو چې څوک کمیټي وغواړي ازمزبان زه انشاءالله زما زموري جوړیږي چې هغه به ورته زه کینوم که هغه گورنر غواړي که هغه پرایم منسٹر غواړي که هغه د مونږ چې کم عسکري قوتونو د ایم ای ایس ای والا یا د فوج نه بل کم کس غواړي انشاءالله تعالی هغه به سره خبرو ته کینوم.
دا شاجی ګل افریدی د پېښور های کورټ حکم کړی چې د ریاستی ادارو په ولکه کې ناست د طالبان په خونې وایند احسان الله احسان دی نه خوشی کېږي او نه دی معافي ورکول کېږي. یا د عدالت د امر د چارچمبې په ورځ کړی د قانوني چارو کارپوه وایي یوازې هغه خلک کېدای سي چې وار له مخه ورته د معافي اعلان وسي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم غوښتنه ده چې احسان الله احسان دی عدالت ته وسپارل سي. بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ راکوي.
د پېښور هایکورت دوه کسیزه جرګهګۍ امر کړی دی چې ریاستی ادارې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی وایند احسان الله احسان نه خوشی کوي او نه هم بخي. دا امر پر جسټس قیصر رشید او جسټس اکرام الله خان مشتمل جرګهګۍ پرون احسان الله احسان ته د سزا لپاره د وړاندې کړل شوې مقدمې په حتمی پریکړه کې کړي. د دې مقدمې وړاندې کوونکی او په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي یو ماشوم پلار فضل خان اډوکیټ مشال راډیو ته وویل چې عدالت غوښتنه وکړه چې احسان الله احسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي.
عدالت یو پوخ او پرمننت دایمي حکم واورلو هغه ادارو ته د چا په ولکه کې چې احسان الله احسان دی چې دوی به هغه نه خوشی کوي او نه به ورته معافي ورکوي. او بلکې غوښتنه یې ترې وکړه چې زر تر زره دې د عدالت اړوند کې او د سزا حقدارې چې دله دې سزا ورکړي.
اډوکیټ فضل خان ویل تر یو کال زیات وخت وشو خو حکومتي وکیل بیا هم له عدالت څخه خواست وکړ چې دوی ته دې وخت ورکړي چې له احسان الله احسان څخه خپلې پلټنې مکمل کړي.
عدالت نه غوښتنه وکړه چې مونږ باندې کار ډېر زیات دی او مونږ سره ډېر زیات کیسونه دي، ډېر زیات مجرمان دي او عدالتونه مونږ سره کم دي. او د دې سړي په خاص توګه باندې چې یاره د باندې یو شمېر جرمونه دي او هغې کې پلټنې روانې دي، هغې کې تحقیق روان دي، تفشیش روان دي. نو ډېر زر به مونږ د ده هم عدالت ته وړاندې کړو بیا د عدالت دا فیصله وکړي چې دله سزا ورکوي که خوشي کوي.
پښتنه دا ده چې د نیولي مجرم او هغه په خپله ځان سپارونکي مجرم په سزا او مقدمه کې څه فرق وي او کنه. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور په دې اړه وایي چې دا په دې پورې تړلې ده چې حکومت له وړاندې ورته معافي اعلان کړې ده او که څنګه
چې حکومت ځان ورکی کدی سره دا معاهده وي چې ته سلنډر کا ځان ورکا او تا به معاف کړو بیا خو به معاف کېږي. هغه که ځان ورکوي نو هغه دغه دی چې ځان یې قانون ته واده کړو بیا خو قانون به فیصله کوي که نه. چې اکثر دا کم خلک غرونو نه کوزېږي، دا کم خلکو وسه اوچته کړې ده هغې چې غورځي نو د هغې یو مخکې د پردې نه شاته خبره شوې وي.
د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د شویو یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمواري منلې وه چې پکې د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید هم شامل وو. د پاکستان پوځ د تیر کال د اپریل پر 18 اعلان کړو چې احسان الله احسان دوی ته ځان سپارلې دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو غوښتنو کې دا هم شامل کړی ده چې حکومت د احسان الله احسان عدالت ته وسپاري.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په دوه بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړای
په سلورو بجو
د خیبر پښتونخوا حکومت د یو پلان منظور کړی دی چې لمخې به په صوبه کې د اقلیتي مذهبي مشرانو د میاشتنۍ وظیفه ورکول کېږي. حکومت د جماعتونو امامان ته وار لمخه وظیفه ورکوي. د اقلیتي ډلو مشرانو حکومتي ګام سالي خو غوښتنه کوي چې باید په دې اړه قانون سازي وسي. نور تفصیل په دې رپورت کې. پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا منظوري د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینه غونډې ورکړه. په دې کې د نورو منصوبو ترڅنګ د جماعتونو د امامانو په شان د اقلیتونو عبادت ځایونو مشرانو ته هم د میاشتنۍ وظیفې ورکولو منظوري ورکړل شوه. بیان زیاتوي چې حکومت به د ټولې صوبې 293 اقلیتي مذهبي مشرانو ته چې کومې میاشتنۍ وظیفه ورکوي پر هغې به 4 کروڑ روپۍ خرچ راځي. په پېښور کې د ټول پاکستان د سیک کمیونټي چیرمن رادیش سنگ ټونی پرون مازیګر مشال ریډیو ته ول پکار ده په دې لړ کې قانون سازي وسي او راتلونکي بجټ یا بودیجه کې ورلا پیسې بیلې کړل سي. د ده په وینا حسینه چې دا تش د پخوا په شان یو اعلان پاتې سي.
دوی کول غواړي سنسیر دي نو دا پینشنبل جاب تم پاغه کی یو سرکاري جاب دی لور کی دوی کې چې کم نه زمونږه سی کمیونټي ګوردوارو کې یو ګرنټي وی یو چې کم نه سیواداری او یو لانګری وی دا درې پوسټ او زمونږه دا بالکل مست بیا چې کم نه جمعات کې یو امامي یو مؤذن او یو چې کم نه خدمتګاری نو دا غران چرچز کې چې کم نه یو پادری یو خپل چې کم نه پہلا فادر وی دا غي نه پس یو پادری وی هغه نه پس مندر کے پہلا پجاری وی پنڈت وی بیا گیا نا پس کم نے نو بیا سیوا دار نو کا دئی کول واڑی اور دئی کا سنسیئر دی نو بیا دے دیتا یو قانونی شکل دئی ور کی
اقلیتی مشران غوښتنه کوي چې حکومت باید په دې پلان کې د اقلیتونو شزې هم شامل کړي. د دوی د عبادت ځایونو د بجلی بلونه سرکار ورکړي او له دې سره سره په پاکستان کې د دوی د عبادت ځایونو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه واخیستل سي.
ورورولي د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې او د هر جمعې په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان د شوال د ځینو سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت د ورانو سو کورونو سروې لا هم نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی دغه ستونزه ژر حل کړي، خو پولیټیکل چارواکي وایي چې د فارمونو د نشټوالي له وجې چې دا کار ونه کړای سو خو البته په راتلونکو دوو ورځو کې به سروې پیل کړي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سولی وزیرستان نورو قبایلیانو په سیر د شوال ګړیوم او میدانکی قبایلیون ها په دا خپا دي چې د مالی ملاتړ دپاره د دوی د ړنګ کورونو د اندراج په غوښتنه هیڅوک هم غوږ نه ګروي. ملک شیرپاو پښتون ویایي
چې کومه سروې زمیږ وه دا دارا وشوه، رازین وشه، پلګۍ وشوه، او چې کوم پوتې لاکادو دمیږ مناکای چې په داسې 4-5 کومینه دي هغه د وې صبر دغسې پوتې دي. خو دا میش پیه تاہدا ریکویسٹ کی وہ پاک فوج تاہدا داد مرز دا ناقص سروس تھا فوراً وہاں شی وہ داتا مقصد چکم کارنا 35,000 روپے آگا ہاں داخال تلان دے مراو داخال پہ انتظار میں رمائی پہ دغل سے ترکا پا اوبر چھ کاڑ سے پا تکلیف نا سے داخال کرو نہ گائے وہ بے صبر پہ انتظار دے چھ دا سروس نندو سابود دا چکم ڈانگ کورنا دے دگا اندرار دا فضر نظر وشی چھ دے داخل کورنا بیا سے جوڑ ہاں کو پلا وقتری ہاں کو
یو بلکا بائلیس زیادہ وی
دمو نم و سنابدا چھ دا شاول دے رازین سرا تعلق لارو ڈانگ کورنا دگا اندراج نہ دے شوائے پدا سے منجونا کائے پتہ دے او گڑوم پتہ دے دا دواز ای نہ مش پلا کاک چھ پتی دی داخل ڈر پتہ تکلیف شدا پ او ورخ شدا او پتام یون شنو سا دے و کول نہ انتظار کو او دا غریب خلق تے او پسمند علاقہ دو او دا ریپے تا انتظار کو چھ دارو تا ملائے ش صدا کوری نہ تا پی جوڑ کی حکومت دا اپیل کی پی ایس صاحب تا او پاوستا چھ پزر نظر دا اندراج وش دے گڑوم دے شاول منجونا کائے
د شولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان دا کا بائلون تا باور وار کوی چھ دوی دے بیغمہ شی دے دوی دے رنگو کورونو دے اندراج دے پارا باز زر کی بندوبست وشی
سو پوری دا شوال دا کم سروے دا خاص تو گمانی ماتا دا خلق راضی کری وا مومن دا نکیوانا نو دوی رو دی خفکی گینا دا دوی خفگان بلکل پا حق دی پا جائز دی خوزمون سا تاسی لرانو کمیو او بیا فارمونو نو نو پا دی وجمون دا سروے ساب کری وا دا دی سروے با دو روز کی دن نزن سٹارٹ کی گی انشاءاللہ او دا بمنی کور کرو دا خیر سا
دا غو کا بالیانو دا ہاں وویل چھ دوی جنگو کڈوالای غٹ توانی کڑی دی سرکار دے دے دوی دڑنگ کورونو مالیم لا تڑ سرا دے جنگ پو وجہ دے دوی نور توانو نا ہاں بریا کی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو ستونزی
زوانو تکل جون یو سوگی داخلی ورکو
خلق شدیا پی روزگار دینیو
بجلی نشتا
بچی ہے دشپی جاری دا گرمی دا وجی
دا غریبانا تپوس خسوک میں
مشال شتکنا تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اورګزو جنسو خلک شکایت کوي چې شاوخوا یوې اونۍ راځي ورته بجلی بنده ده. د سیمې خلک وایي د تیزو بادونو له وجې د بجلی ستونزې استنې پرېوتې دي او د بجلی بندېدو له وجې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومتي چارواکي وایي د بجلی د سمولو په لړ کې کوششونه جاري ساتلي دي. تفصیل له انیسه اجمل اورو.
د اورګزو ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو ته د برېښنا ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو دې ورته بجلی زر تر زره بحاله کړي. دوی په خبره په سیمه کې شاوخوا یوه اونۍ راهیسې بجلی خرابه ده. د فیروز خیلو اخلاق اورګزي مشال ویډیو ته وویل په میټاخان سیمه کې د بجلی ستنې او تارونه راپرېوتي چې له بجې د کوزې اورګزو یو شمېر سیمو بجلی بنده شوې ده.
هغه په میټاخان کې یو کم وه کدمی کم دی تقریبا غورځېدل ډېر دی که نه نو هغه ډېر وخت وشي خلکو ته د اوبو ډېر غټ تکلیف دی. په دې لاین باندې مشتې شیخانې ساحل پیروسخیل او اتوانخیل بزورخیل ستوریخیل انډخیل سپاین بر محمد خیل او منیخیل دا ټول کومونه
د سیمې یو اوسیدونکي وایي حکومتي چارواکي په دې خبر کړی دي چې بجلی یې نشته او په سختو مشکلاتو کې دي خو هغه یې هم اس غم نه کوي. نوموړی زیاتوي کله هم چې بجلی خراب شي نو ورته چنده غونډه کړي او په خپله یې سمه کړي خو دا اصل د سمولو وس نه لري. د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین مشال ویډیو ته وویل د بجلی سر تر سره د سمولو لړکې هڅې روانې دي. نوموړی زیاته کړه په سیمه کې ورسره د عملې کمې دی نو کېدی شي چې بجلی راتلل سور وسې نور هم واخلي. یوه اونۍ وړاندې په کوزه او اورګزو کې د تیزو بادونو له وجې د بجلی نظام ته ډېر زیان رسېدلی دی. په سیمه کې خلکو دړکه ورکړې ده چې که بجلی زر تر زره بحال نه شوه نو پر ضد به احتجاجونه پیل کړي.
ټولنه او سخت دریځي پونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر رد عمل سره
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د خبرونې د لومړی نیمایي تر رسیدلې یو 12 بجې کېدونکې دی بوروال کاکړ به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسلوالو ډاډ ورکړی دی چې هغوی به پر امن اوسي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د خپل ګوند دینی عالمانو یو غونډې ته په وینا کې کړی دی. خو نموړي دا پډاګ کړی نه ده چې د کومې وسلوالې ډلې یادوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د مذاکرات لپاره به له کوټې تر چتراله یوه نماینده کمیټې جوړوي. نموړي بیګا د فیسبوک له لارې ولس ته په وینا کې ویل چې دا خبره د چهارشنبې په ورځ هغه جرګې تکړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکرات په اړه پوښتنه کړې وه. د پېښور های کورټ حکومت ته امر کړی دی چې ریاستی ادارې به نه احسان الله احسان ته معافي کوي او نه به یې پرېږدي. د امر پر جسټس قیصر رشید او جسټس اکرام الله خان مشتمل جرګوي د چهارشنبې په ورځ احسان الله احسان ته د سزا لپاره د وړاندې کړې مقدمې په حتمي پرېکړه کې کړی دی. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر وایي له روان کال له پایله راهیسې شاوخوا 10,000 افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د ترکیې حکومتي خبري اژانس انادولو د نموړي له خولې لیکلي چې شاوخوا 10,000 افغانان د جنوري له پایله راهیسې ترکیې ته ورغلي دي. او د روس پوځ ویلي چې 10,000 به شام ته نوی فضايي دفاعي نظام ورکړي. دا خبره د روسي پوځ یو لوړ پوړي چارواکي جنرال سرګي روتسکوي د چهارشنبې په ورځ کړې ده. هغه ویلي دا ګام ځکه پورته کوي چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د امریکا، برتانیا او فرانس لخوا په شام کې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بریدونه شوي.
د خبرونو لنډیزم له ګوریوال کاکړ واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو.
له پېښور خبرېدونکي د اردو ژبې ورسپانی مشرق خپل اداریا د شناخت کارډونو د فیسونو پر زیاتوالي لیکلې ده. ورسپانه وایي د ملک تر ټولو مالداره اداره د شناخت کارډونو جوړولو کامی اداره نادرا ده او د دې ادارې لخوا د شناخت کارډونو د فیسونو دوه چنده کول په غریب اولس اضافي بوج دی. ورسپانه وایي چې نادرا یو کاروباري اداره نه بلکې ملکی وګړو ته د مستند شناختي دستاویزونو ورکوونکو اداره ده چې په اصولي توګه هر وګړي ته دا سهولت د حکومت لخوا مفت ورکول پکارو. خو که داسې ممکنه نه وي نو بیا پکار نه ده چې د شناختي اسنادو پر سر دومره زیات فیسونه واخیستل سي. ورسپانه وایي چې حکومت له پکار ده په یو کار جوړولو چې څومره خرچ راځي نو د هغه مطابق فیس وټاکي، نه دا چې اداره پکې په 100 روپۍ د ځان لپاره وګټي. ورسپانه په اخره کې لیکي چې سپریم کورټ ته پکار دی چې د دې نوټس واخلي چې څنګه د ملک بهر میشتو پاکستانیانو لپاره د شناخت کارډونو په فیسونو کې د کمی حکم جاری کړی و. همدغه شان د ملک دننه د کارډونو د فیسونو د زیاتوالي دا ګام دی ختم کړي. د انګریزي ژبې ورسپانې د نیشن په خپل ادارې کې لیکلي چې په ملک کې د امنیت وضع په ښه کېدو ده او د ترګرۍ په پیښو کې د کمی راتلو وروسته د سیلګرۍ صنعت وده کړې ده او نه یوازې د ملک دننه خلک بلکې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ د پخوا په مقابله کې زیات شوی دی. ورسپانه لیکي چې دا مهال د پاکستان د سیلګرۍ صنعت د کال تقریبا 40 ارب روپۍ ګټي، نو په حالاتو کې د شوالي راتلو وروسته نه یوازې مرکزي بلکې صوبایي حکومتونو له پکار ده د سیلګرۍ د ودې لپاره یو شمېر پروګرامونه شروع کړي. ورسپانه لیکي چې له بده مرغه د خیبر پښتونخوا علاوه نورې صوبې سیلګرۍ صنعت ته وده ورکولو لپاره دومره هلې ځلې نه کوي. یادې صوبې په تیرو څو کلونو کې د سیلګرۍ په ځایونو کې 40 روپۍ په بنیادي ډانچه او نورو ضرورتونو خرڅ کړي چې له وجې خیبر پښتونخوا ته د سیلګرو شمېر له 80 لک څخه 2 کروڑ ته رسېدلی دی. ورسپانه په اخره کې لیکي چې په ملک کې د سیلګرۍ ځایونه او هلته ورکړل سوو اسانتیاو څخه د خلکو خبرو لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه هم مرسته اخیستل کېدلای سي او له دې سره سره حکومت ته پکار ده د سیلګرۍ اداره پی ټی ډی سي خود مختاره جوړولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د
د بخښنې نړیوال سازمان لیکي په پاکستان کې د خبريال جبري لادرکی د اندیشنې خبره ده. باید د خبريال دیدار علي شیرانی کورنۍ د هغه د لادرکی په اړه ټول معلومات سره ترلاسه کړي. د دیدار د وبخښین د دینوم دی دیدار علي شبرانی بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې هزاره ټولنه د خپل امنیت په اړه سخت اندیشمنه ده. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې او مذهبي ځایونو امنیت ته پام وکړي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد
د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د پاکستان د سین صوبې یو خبريال دیدار علي شبرانی د 2010 کال د دسمبر په 14مه لادرکه شوې ده او لای هم سپتنه لګي. د هغه په اړه داسې ویل کیږي چې په زور تختول شوې ده او تشدد پرې شوی. هغه د خپل کور او وسلوالو کسانو وتختاوه او تر ننه پورې هیڅ ترک نه لګي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د ملګرو ملتونو سره د داسې 100 کسانو لیست ته چې په پاکستان کې په زور تختول شوي او لادرکه کړل شوې دي. بلخوا په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن سره د دینا د دوه چندو کسانو نمونه دي چې په دغه هیواد کې لادرکه دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای داسې ډېر کسان دي چې لادرکه دي خو لای هم د دغو ادارو سره پوره شمیره نشته. په پاکستان کې ګڼ خلک د خپل خپلوانو د لادرکۍ له وجې د کړاوونو سره مخ دي او دا هم ورته هیڅ معلومات نشته چې دغه خپل خپلواني چا لادرکه کړي او دا مهال کوم ځای دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي باید د خبريال دیدار علي شبرانی په اړه ټول معلومات د هغه کورنۍ ته زر تر زر ورکړل شي چې هغه دا مهال چرته او څنګه دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي په کابل کې په شی هزارګانو په ورستي وسوال برید کې چې ګڼ شمیر ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې وه اوس دغه ټولنه د خپل هیواد په راروان انتخاباتي عمل کې د برخه اخیستو په اړه سختې اندېښنې لري. دغه حمله چې د تذکرو د ویش په یو مرکز ترسره شوه خزو او ماشومانو ته هم پکې مرګ ژوبله واوخته. په افغانستان کې ځینې څېړونکي وایي د داسې حملو هدف په افغان ټولنه کې ژوند کوونکو شیعه او سنیانو ترمنځ بې اتفاقي خورول هم دي او زیاتوي داسې حملې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مختلفو فرقو او طبقو ترمنځ کرکه او اختلاف هم رامنځته کولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې پر هزاره ټولنه ګڼ وسلوال بریدونه شوي دي چې پکې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوخته او ډیر بریدونه په دشت برشی او خوشا سیمو کې هم د دوی په جماعتونو مذهبي تهوارونو او نور د غنی غونی په ځایونو شوي دي چې دغه حمله په هزارګانو کې مایوسی هم خوره کړی ده او ډیر اوس تاسو فکر کوي چې د خطر باوجود ته هواد په انتخابی عمل کې برخه اخیستل به ورته سبلون راوړي کنا.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اروپای ټولنه جرمنی، برتانیا او روس وایي له ایران سره اټومي موافقه باید خوندي سي. له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شو او له مخې د نړیوالو بندیزونو ایسته کېدو په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تهدید کړی چې که تړون د می میاشتې تر 12مې اصلاح نه سي د امریکا لخوا به لاغوه کړي. ملالی بشیر د ریپورت جزئیات راکوي.
ورسته له هغه چې د امریکا او فرانسې مشرانو له ایران سره د یوې نوې موافقې غوښتنه وکړه، د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موغیرینی وویل له ایران سره اوسنۍ اټومي موافقه اټومي وسلو ته د دې هیواد د لاسرسي په مخنیوي کې اغیزمنه ثابته شوې نو باید لغوه نه سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اپریل په 24مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې للی دوه ورسته ویل دوی غواړي باید له ایران سره د یوې نوې موافقې په اړه مذاکرات وسي چې د 2015 کال تر موافقې پراخوي او سیمه ییزې اندېښنې پکې په نظر کې ونیول سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اپریل په 25مه نیټه د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې ویل
ایران
د ایران په اړه مو هدف واضح دی. ایران هیڅ کله باید هیڅ ډول اټومي وسلې ونه لري، نه اوس، نه په راتلونکو 5 کلونو کې او نه په راتلونکو 10 کلونو کې، هیڅ کله نه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګیرینی په بروکسل کې د اپریل په 25مه نیټه د سوریې لپاره د مرستندویانو په کانفرنس کې د وینا پر مهال ویل هغه څه چې په راتلونکو کې کیږي هغه به بیا ووینو. اوس مهال یو موافقه لیکسته باید خوندي وساتل سي. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیه او چین په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د ایران په وړاندې د اقتصادي بندیزونو د لری کولو په بدل کې دا هیواد مکلف دی چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ایران وایي نه غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر ډونلد ټرمپ د دې موافقې لاسلیک کوونکو اروپایي متحدانو ته د مې میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی چې په یاده موافقه کې اصلاحات راولي، که نه ده ویلي چې امریکا له دې موافقې وځي. د تهدید کړی چې که دا کار ونیسي د ایران پر وړاندې به د امریکا ټول بندیزونه عملي سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي، موږ غواړو دا موافقه پاتې سي او غواړو له امریکا سره مرسته وکړو چې د مې میاشتې تر 12 نیټې وروسته هم دا موافقه پاتې سي. د برتانیا د حکومت یو ویاند ویلي، له ایران سره اټومي موافقه د 14 کلونو د ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني پر امریکا انتقاد کړی او ویلي دي چې د امریکا ولسمشر په نړیوالو سیاسي او حقوقي موافقه لیکونو کې هیڅ ډول تجربه نه لري. ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد اټومي پروګرام د اټومي وسلو جوړولو په هدف نه دی، او که اټومي موافقه ناکامه سي خپل اټومي پروګرام به بیرته پیل او پراخ کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمه شي چې د پسرلني عملیاتو په تړاو د طالبانو وروستی دریځ په دغې ډلې لخوا د سولې وړاندیز ته د رد جواب په معنا نه وي. د دې شورا منشي امین الدین مصفری د چهارشنبې په ورځ د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته وویل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز صادقانه او جامع دی چې باید له پامه ونه غورځول. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي، د امریکایي ځواکونو ډېرېدل، د امریکا له لورې په حملو کې ډېروالی او ځینې نور مسایل د سولې د خبرو امکانات سبوتاش کوي. یوسف زدران رپورټ راکړي.
د افغانستان د سولې پالي شورا کې چارواکي وایي د هرې جګړې پای سوله ده، او تمه ده چې د خندق په نوم د طالبانو پیل شوي عملیات د سولې وړاندیز ته منفي ځواب نه وي. د دغې شورا منشي امین الدین مظفری د چهارشنبې په ورځ وویل، سولې ته لبیک ویل په دغه پروسه د شک په پرتله څو ځله ښه نتیجه لرلی شي. ښاغلی مظفری وایي، وسلوال طالبان باید له بشپړ دقت وروسته د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
امیدوار هستم که ای به مفهوم رد نبوده باشه.
دی وایي، موږ هیله مند یو چې دا اعلان د رد په معنا نه وي او په دغې موضوع ډېر دقت وشي. هغسې لکه علم او تجربو هم ثابته کړې چې د هرې جګړې پای روغه جوړه ده، دوی هم یو ځل دا بهیر تجربه کړي چې که د سولې له لارې د افغانستان ستونزه حل شي، او فکر کېږي چې دا د ټولو اړخونو په ګټه ده. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د خندق په نوم پسلني عملیات یې پیل کړل. په دغې اعلامیه کې د سولې خبرو ته هم اشاره شي، او پکې راغلي دي چې د امریکایي اډو شتون او په افغانستان کې د هغه هیواد د عسکرو ډېرېدل د سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ډېرې هوایي حملې، د امریکا له لورې د طالبانو د سولې وړاندیز ته منفي ځواب، او ځینې نور موارد د سولې د خبرو امکانات ثبوتاژوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت یې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی. د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل د ښاغلي غني لخوا د سولې وروستي وړاندیزونه بې سابقې او صادقانه بولي. خو دی وایي، د ځینو سیاسي مسایلو تر څنګ د طالبانو تشکیلاتي جوړښت ممکن هغه څه وي چې په یو ډول د دغې ډلې لخوا د خبرو پر وړاندې خنډ ګرځي.
ممکن دا د طالبانو یو تکتیکي عمل وي، ځکه طالبان مختلف ډلنه جوړه شوې ده، او معمولا د دوی اتحاد چې ده په جنګ ولاړ ده. کله دوی سولې خبره کوي، نو یو چې دا تندروي مخکې ځي، هغه ځینې نانروي شاته پاتې کېږي، نو دوی سببو کې اختلافات راځي. دې حالت نه د راوتلو لپاره فکر نه کوم دوی دومره ژر امادګي ونیسي.
د طالبانو د پسلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ویلي چې تر اوسه د طالبانو له لورې د سولې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی اتمر د چهارشنبې په ورځ د روسیې د ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي، دوی انتظار باسي چې طالبان به ژر تر ژره د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
د سولې پر لور
خپله خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
نظریہ سوچ اور فکر چکندے ختم
کی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په پېښور پوهنتون کې د ډیورنډ کرښې په اړه د جوړې شوې یو کانفرنس پر مهال هغه وخت ګډوډي جوړه شوه چې زده کوونکي د یو ګډونوال پر ضد احتجاج وکړي. دوی وایي پولیسو پرې تشدد کړی دی. د پوهنتون چارواکي وایي دا د هر چا حق دی چې پر یو موضوع خپل دریځ وړاندې کړي. دا پېښه پرون رامنځته شوې ده. شاهین بونیری په دې اړه نور حال راکوي.
د پېښور پوهنتون ویان عمران بنگش وایي د دوی لخوا د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان په کچه د جوړ شوي کانفرنس پر مهال د سه شنبه په ورځ هغه مهال ګډوډي جوړ شو چې د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو کانفرنس ته د وینا کوونکي لیکوال جمعه خان صوفي پر ضد احتجاج وکړ. عمران بنگش زیاته کړه
اسٹوڈینٹس چرے پروٹیسٹ کو پروٹیسٹ طریقے بھی پروٹیسٹ چرے آگاہ تاسو رجسٹر کون ایم شیخ دا بزر بدقسمتی ہو گرم زکر چھے متنازع ہو ار سرے یو خپل فکر لکی کاغا بل سڑی تا آگاہ ایکسپٹیبل نہیں نو آگا ظاہری خبر ہے کہ خوب آریو شے ان ایکسپٹیبل چی آریو شے کو کانٹو ورشل
دا پختون سٹوڈنٹس فیڈریشن پہ خور پہنتون مشر بلال خان بنیری پدیاڑا مشال ریڈیو تو ویل چی پولیسو د دوی پر امن احتجاج کون کو باندے تشدد کو د د په وینا دوی ځکه احتجاج کاوه چې د دوی په وینا جمعه خان سپی غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستانی ریاست په غوښتنه ناسمې خبرې خپرې کړي.
مونږ پرم نه احتجاج کوو مونږ ناستو خو چونکې د ریاست پالیسي وه د ریاست غونډګانو د پولیسو له دې انتظامیې له انسټرکشنز ورکولو او د هغې په بهاب باندې په هغې بنا باندې نن په پېښور یونیورسټۍ کې د پښتون صب پالکانو باندې د خلکو تشدد وکړو.
ټاکل شوی وه چې لیکوال جمعه خان صوفي د ډیورنډ کرښې په اړه د کانفرنس ته خپله وینا یا مقاله وړاندې کړي. نوموړي د دې پېښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
هغه خو زما بېغتی تر اوسه نه کړې ځکه چې سر یو څو چغې وهلې وي زه پېژندم هم نه زه چېرې لیدلی هم نه وم چا لیکلي دي او بل څه چا ورته باور کې چولي دي چې دی دا سړی
عمران بنگش ویل نه دا ړومبی ځل دی چې جمعه خان صوفي یاد پوهنتون ته ورغلی دی بلکې داسې نورو کسانو هم په نورو او دی کانفرنس کې د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې کړې دي. جمعه خان صوفي هغه لیکوال دی چې تیر کال یې په خپل خپاره کړي کتاب فریب نا تمام کې د عوامي نهضتګون پر پخوانی مشر عبدالولی خان او یو شمیر نور مشرانو نیوکه کړې وي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو نه یوازې دا نیوکه او تورونه په کلکه رد کړي بلکې ویلي دي چې نوموړي دا هر څه د پښتون دښمنو په غوښتنه کړې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دیر سخت مکلن مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. د پنجاب په ګجرات ښار کې د غیرت په نوم د وژل سوي سنا چیما د بدن آزاد د معاینې لپاره لېږدول سوي دي. پاکستانی نژاده طالبي سنا چیما د اپریل پر 13 په مبینه توګه خپل پلار او تره له دې وجې وژلې وه چې هغې د خپلوانو په خوښه واده نه کول غوښت. پولیسو د سنا پلار تره او ورور نیولی دي خو هغوی وایي چې سنا د زړه حملې له وجې مړه سوې ده. دا چې د بشري حقونو ادارې د پیښې په اړه څه وایي تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې.
د پنجاب د گجرات په منګوال سیمه کې د غیرت په نوم د وشل شوي سناچیما وشنکې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي سناچیما چې د پاکستان او اټلی غبرګ شهریت یې درلود د اپریل په 13مه خپل پلار او تره د هغې په خوښه د واده نه کولو له وجې ووژله. پولیسو د دې پیښې د پلټنو لپاره د سنا مړی هم د اپریل په 15مه راوباسلی و. د گجرات نه د پنجاب صوبایي سملې غړي موین وړایچ وای حکومت د سناچیما د وژنې دا معامله ډېره سنجیده اغستې او مجرمانو ته به سزا ورکول کیږي.
په پیښه کې ککړ کسان نیول شوي دي. حکومت دې لړ کې سنجیده ګامونه پورته کوي. د هغې پلار تره او ورور نیول شوي دي. د غیرت په نوم د وژنو لړ کې قوانین ډېر سم عملي کیږي او په یو څو ورځو کې به د دې پیښې نور پرمختګ هم مخې ته راشي.
د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر خصي د غیرت په نوم وشل کیږي. اژانس وایي سناچیما په اټلي کې زده کړې کړې وې او په تیر نومبر میاشت کې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته تللې وه. د اژانس په خبره سناچیما د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې دوه ځله روغتون ته وړل شوې وه. د پاکستان بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن وایي په پاکستان کې اکثره ناموسي وژنې کیږي خو حکومت یې د مخنیوي ګامونه نه پورته کوي.
حکومت دې د ناموسي وژنو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. د غیرت په نوم وژنو کې اکثره کورنۍ قاتلان معاف کړي. معافي نه ده پکار. حکومت دې د دې کار مخنیوي وکړي. په پاکستان کې قوانین شته خو په سمه توګه نه عمل کیږي. د غیرت په نوم تل ښځې وژل کیږي. چا خپل زوی ونه واشه ولې د سړي له وجې د کورنۍ عزت نه خرابیږي؟
د خصو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي رابعه هادي وایي په پاکستان کې ناموسي وژنې زیاتې په پنجاب، بلوچستان او سند صوبو کې کیږي او په خیبر پختونخوا کې هم دې وژنو ته بل نوم ورکول کیږي. هغه وایي
هر کال رفلی ما تدا یاد دی چې 700-800 کیسز وو پورا پاکستان کې. مخ کې چې موږ ډیټا کمپایل کولو کنه اور هغه کې چې های پروفایل ایریاز وو کنه هغه انټیریئر هغه ٹرائنگولر بینڈ سن پنجاب اور بلوچستان کے پی کے یو دا ڈائنامکس دی چې کے پی کے اډو کیسز راتلو نه اونر کلنګ کے پی کے ریشو موږ ته خولو مرډر ډیر جات نو هغه چې کوم کیسز مو ډایریکټ وی چې هغه قتل شو اغه دا خبر نه کولو چونه اونرال تکي
د اسوسییټډ پریس په حواله په پنجاب کې په 2018 کال کې پاکستانی نسله برتانوي سمیا شاهد خپل پلار او پوخانی خاوند وشلیوا. د سمیا شاهد مقدمه اوس هم روانه ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
پرون د خبر ایجنسی په لواړه کې د روغتیا د ادارې پولیټیکل انتظامی او ځای مشرانو ترمنځ په غونډه کې د ډینګي ناروغي د مخنیوي په اړه خبرې وشوې. د سیمې خلکو غوښتنه وشوه چې د ګرمۍ په موسم کې له ماشو ځانونه وساتي. نجم عامر نور تفصیل راکوي.
غونډه د لوړګي په جرګه حال کې وشوه چې له چارواکو نه علاوه پکې په لسګونو ځایي خلکو هم ګډون وکړ. یو ځایي ډاکټر هدایت الله غونډې ته د وینا پر مهال خلکو ته د ډینګي ماشي په اړه معلومات ورکړل.
د مونږ د کلو زکام په شانتي یو بیماری وي چې هغه کې تبه وي، زکام وي او د ماشي د وجه نه کیږي. دا ماشي چې کوم دی په عام طور باندې مونږ سره چې کوم دی په ولاړو اوبو کې پاتې کیږي او التا انډه اچي او داغه نه داغه نسل زیاتیږي. نو مونږ با خاص توجه په دې باندې وی چې زمونږ په علاقه کې چې کومې ولاړی اوبو وي چې هغه مونږه ختمی کړو.
هدایت الله شینواری زیاته کړه کورنوی له پکار دی چې د ډینګي ماشې د مخنیوي لپاره د پوره لستونو جامې وغوندي او د ډینګي ضد سپری باندې د بدن برسیره غړي غوړ کړي سو دوی له دغه ضرر رسوونکي ماشې نه ځانونه وژغورل شي. د سیمې یو ملک دریا خان افریدی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ځای خلکو سره د هغه توکیو پرانیولو کې مرسته وکړي چې پرې د ډینګي د ماشی مخنیوي کېده شي.
مرته بیا دا خواسته د مچردانو غم چې په هر شکل وي پکار دی چې تاسو یې په سرکاري سطح وکړئ. او که پکار دی چې ډینګي اثرات په چای کې وي خدای دې وکړي چې نه وي چې نه وي. ته پکار دی چې د لنډي کوتل سره تعلق لري، جمرود سره تعلق لري، باړي سره تعلق لري، موږ ټول یو بچی یو. پکار دی چې دلته فری ټیسټ وشي.
د سیمې ځینو مشرانو وویل که حکومت د خلکو سره مرستې ونه کړي نو دا ویره شته چې د ډینګي تبه یو وبایي صورت اختیار کړي. خو د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد بیا په دې موقعه وویل چې حکومت به د خلکو سره د دې رنس په مخنیوي کې لازمي مرستې وکړي.
خدای پاک دې وبا ته نه بیایي، حکومت موجود دی، ستاسو وسایل دي، په تاسو به خرچ کیږي. د مچردانی چې څومره موږ کولای شو دا ټیسټونه سرکار چونکې یو لیبارټری دوه بای په هسپتال کې هغه دا بوج نشي وړی، بیا به ول موږ طریقه کار جوړ کړو چې ستاسو کوم پرایویټ لیبارټرانی دي 500 روپۍ ول مقرر کړي چې هغه دا ټیسټ کوي. دې ته موږ ویښ یو. او تاسو صرف دا وکړئ چې تاسو په کلو کې یا په خپل محلو کې د دې خبرې آگاهي ورکړئ.
په لوړګي کې د ډینګي ماشو د ناروغۍ نه د خلکو د ژغورلو اړوند دا غونډه پرون په داسې حال کې وشوه چې د اپریل 25 په نړۍ کې د ملیریا خلاف د نړیوالې ورځې په توګه مالزل کیږي. په قبایلي سیمو کې د ډینګي ترڅنګ د ملیریا، مورقي او لشمانیا یا سالداني رنځونه هم سرل شوي چې د دې ټولو په خورولو کې د ماشو لاس وي.
زکه په دغه